په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو یې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې پکتیکا او خوست ولایتونه په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې ښځو ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرسته ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پروند طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 500 میلیارد ډالر بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلې دي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغۍ شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1800 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي د مترو لونن نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجال شوی. د هغه په خبره 6 دېرش تنه تر اوسه تری تم. د چارواکو ویلي د برید په وخت دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه 3 ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټلوالي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي. ازادي رادیو اوریا او د خبرونه په پاتې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوي ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. یو زلزله ځپلی
متضررین زنانه او ماشومان وو. نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود.
د پکتیکا د روغتیا رئیس هم د روغتیایي خدمتونو په برخه کې ځینې ستونزې مني او وایي
خو کله ته په وخت رسیدګي چې لارې خامې دي دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي.
د پاکستان صدر اعظم وایي غواړي له افغانستانه د ډبرو سکرو واردات زیات کړي ځکه د په وینا هغه د نورې نړۍ په نسبت ارزانه دي.
اوسی کوالټی کا ہے جو ساؤتھ افریقہ
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټی لري چې انډونیزیا به د میلیارډونو ډالرو په لګښت را واردېدل. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیا اخلو.
بهر زیاته ده اوسې عادي قیمت پر هوګا.
د طالبانو د حکومت قانون او پټرولیم وزارت چارواکي بیا وایي له پاکستان سره د ډبرو سکرو په برخه کې رسمي قرارداد نه دی شوی.
البته رسمي قرارداد نه لرو. پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو به دا شرایط د قیود نه ایجاد چې تاسو یې پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی.
د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 2 ونیزه خبرونه د خزو او اساسي بشري حقوقو هم مهروي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت اصافي په مرسته وړاندې کوم. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په پکتیا او خوست کې د زلزلې له امله اغېزمن شوې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم د خلکو روغتیا ته د پاملرنې په برخه کې ډیرو سرچینو او امکاناتو ته اړتیا ده. خراب سړکونه، روغتیایي مرکزونو د خلکو د لرې واټن او کلتوري او اقتصادي محدودیتونه هغه خنډونه بل شوي چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا یې اندېښنې راپارولې دي. نور په دې رپورټ کې
په پکتیکا او خوست کې لنګ دی یوې اونې وروسته لا هم ځانمن روغتیاي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ډېر نیمګړتیاوي لري. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې چې پرون یې خبر کړی لیکلي، هلته ماشومان، نجونې او ښځې لا هم بشپړو روغتیایي اسانتیاو ته کافي لاسرسی نه لري. د ډبلیو ایچ او له قوله لا ډېرو سرچینو ته اړتیا ده چې د ځانمنو روغتیا ته پوره پام وشي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له روغتیایي مرکزونو د خلکو لرېوالی، د زلزلې له امله ویجاړ شوي سړکونه، کلتوري او اقتصادي محدودیتونه او مالي ستونزې هغه لاملونه دي چې هر اړخیزه روغتیایي خدمتونو ته د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو، نجونو او ښځو لاسرسی محدود او له ننګونو سره مخ کړی دی. دا سازمان د بیلګې په ډول لیکي، د پکتیکا ولایت ګیان ولسوالي له مرکزه څلور ساعته لرې ده او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې سربیره یې لار هم چندان جوړه نه ده. همدا ډول د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې هم سړکونه وران شوي چې خلک یې د ناروغانو د لیږد په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. تر خوا یې مخابراتي شبکې هم غیر فعاله شوي چې ناروغ لرونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. په پکتیکا او خوست کې د روغتیا په برخه کې یوه تر ټولو لویه ستونزه ښځینه ډاکترانې دي چې د سیمې خلک وایي کمی او آن نشتون یې محسوسوي. د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ دوه اوسیدونکي احمد او یوسف ازادي راډیو ته وویل
خاصه هم سی خدمات د مشکلات سره مخ وو، سی خدمات بيخي پټي ټاکا چاو او په دې وخت کې کله زلزلہ رامست کیږي د دې اکثریت متضررین زنانه او ماشومان وو، نو دلته زنانه ډاکټر وو هیڅ شتون نه درلود. څرنګه چې د پکتیکا ولایت رسونتی ټولنه ده، نو دلته د زنانه لپاره باید زنانه ډاکټره موجوده وي.
د وړو اطفالو یا ماشومان خوردوکی زیاته ده، د دوی لپاره د هغه ماشومان چې مندې شهید شوي دي او هغه ته د شودو ضرورت دی، دلته حیوانات هم تر ځمکه لاندې شوي دي، تر د کوکرونو لاندې شوي دي، نو د دې لپاره شودو ته ضرورت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې په پکتیکا او خوست کې د هر ډول احتمالي ناروغیو لکه ملاریا، کولرا او نورو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه ښیي او زیاتوي. خلق پاک یو به سرپنا او نور لوجستیکی وسایل نه لري او دا د دې لامل کېدای شي چې هلته ساري ناروغي لا وده وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې پکتیکا او خوست کې د زلزلې له امله د مړو او ټپیانو شمېرې هم خبرې کړې او لیکي تر اوسه د 1,600 مړینه او د 2,999 ټپي کېدل ثبت کړي. تر خوا په دې زلزله کې 3,500 کورونه بشپړ یا هم په جزوي ډول وران شوي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي وو په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د شوې زلزلې له امله لږ تر لږه 1,500 تنه مړه شوي او زرګونه کورونه نړېدلې دي. هخوا په سیمه کې خلک مني چې نن سهار نږدې 3 بجې د پکتیکا پورګون او ګیان ولسوالیو کې بیا هم زلزله شوي، خو لای د زیانونو په اړه کره معلومات نشته.
نن مخکې مې د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر اس حکمت الله اسمت څخه وپوښتل چې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې دوی څومره امکانات لري او په دې برخه کې له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي؟
زه باید ووایم چې ډبلیو ایچ او چې کومې اندېښنې ښودلې دي تر یوه حده په جای دي. اما په بعضې برخو کې دما نظر ورسره موافق نه ده. هغه دا ده چې عملاً د مونږ په ګیان ولسوالۍ کې 14 ټیمونه، یوه صحي شفاخانه، یو صحي مرکز یا صحي کمپ فعالیت کوي. هلته و یو شی چې مشکل دا هغه دا ده چې مونږ په یوه برخه کې له مشکل سره مخامخ یو چې د زلزلې نه وروسته خلکو ته رواني تکلیف ډېر پیدا شوی ده او د رواني متخصصینو په برخه کې په کافي اندازه ټیمونه نه لرو چې د خلکو درملنه وکړي. او بل لکه تاسو چې مخکې وویلې، یقینا هلته دا جغرافیه دومره مغلقه او پیچیده ده چې لارې خرابې دي، رسیدګي نه کیږي، کلی لرې دي، نو په دغه وجه یو څه مشکلات شته ده. خو که چېرته راشو دې ته چې صحي خدمات هلته په یو کم کې راټول او موجود دي په کافي اندازه دي، خو کلیو ته په وخت رسیدګي د لارو د خرابوالي له امله چې لارې خامې دي، دغه مشکلاتو سره موږ مواجه یو او دغه د موږ په خدماتو کې ځنډ او خنډ رامنځته کوي. او نوې خبره چې زه باید درته وکم چې پرون زه خپل سیمې ته تللی وم، ومې کتل چې د ژغورنې په عملیاتو کې خو موږ انسانان چې ټپیان او شهیدان دا راویستلي، کوم څاروي چې په کورونو کې له خاورو لاندې دي ساحې تعفن کړی ده، اوس د دې لپاره موږ تخنیکي مرستې ته
ډاکټر صاحب. تاسو چې د پکتیکا د عامې روغتیا رئیس یاست، لکه چې زلزله وشول تاسو له همدغه نړیوالو سازمانونو په تیر بیا د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مرستې غوښتنه ونه کړه؟ عاجل مرستو
ووم کړل، بالکل
مرستې درته
ورسېدلې. خو په اول ورځ راته ونه رسېدلې، د دوهمې ورځې په نیمایي کې راته مرستې ورسېدلې او د اول ورځې 2 ساعته ټول د نجات عملیات د افغانستان اسلامي امارت او د سیاحتي عامې وزارت او نورو نظامي ارګانونو خصوصي سکتور په خپل تر سره کړل.
تاسو ویل چې ګیان ولسوالۍ ته مو هم ټیمونه استولې دي روغتیایي او هلته فعال دي. خرنه کې وضعیت څه ډول دی؟ آیا امکانات نسبت نورو ځایونو ته ښه دي؟
الحمدلله خرنه کې کوم مشکلات نشته، دلته مرکز ده او دلته اکثر استګي کېدای شي.
سخت ناروغان خرنه کې روغتون ته انتقال شوي دي، هغه امکانات تاسو ته کافي لري؟
الحمدلله مونږ چې هغه ناروغان چې مونږ ولایتي روغتون لري، هغه سویار ناروغان مونږ په ولایتي روغتون کې ساتلي او د کوم دي علاج وسایل او اسباب چې دلته نو هغه د غزنی حوزوي روغتون ته لګلي او یم د ګردیز حوزوي روغتون ته لګلي دي. بل هغه سخت مریضان چې هغه په هلیکوپټر کې ګردیز او کابل ته نقل کړي.
ډاکټر صاحب، اسمه تاسو نن سهار ویل چې په سیمه کې لزلزلې وروسته ټکانونه احساس شوي، آیا دې ټکانونه هم د خلکو پر روان باندې بد تاثیر کړی دی؟
ما چې سیمه معلومات ترلاسه کړل لخپل همکارانو نه، د زلزلې ټکان نه دومره یو وحشتناک غږ درلود چې حتی خلک دومره بغنولي ویرولي دي چې د خلکو پر روان او روح باندې ډېر تاثیر کړی دی. د همدغه جغرافیه د ګیان او همدغه جغرافیه د برمل خورولې ده. تشویش دا ده چې باید دې منطقې ته یو جیولوجیکي سروې لپاره، تخنیکي سروې لپاره مونږ یو څوک ولرو دې برخې ته همکاري ته ضرورت لرو. څنګه دوامداره هر ورځ د شتاب رامنځته کېږي د زلزله.
د پکتیکا د عامه روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمتو.
ازادي رادیو پلانډو چپو.
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي. تمدا طالبان سبب کابل کې عالمانو یو لوی غونډه جوړ کړې. تر اوسه دغه غونډې د څرنګوالي په اړه ډېر مسایل ګونډي. یو شمېر افغان ښځې وایي د ښځو له ګډون پرته به د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د راتلونکي په اړه هیڅ مثبته پرېکړه په دې غونډه کې ونه شي. نور په دې رپورټ کې
په کابل کې د دینی عالمانو غونډه، هغه څه چې د ښځو مذهبي لګښتونو لپاره بللو پرته د طالبانو د ملاتړ جلسه بلل کېږي. ټاکل شوی چې دا غونډه سبا د لوی جرګې په تالار کې جوړ شي چې ویل کېږي لوی سیاسي پریکړه او تر خوابه یې لښبدم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه پکې بحثونه وشي. خو دې غونډه کې څوک ګډون لري؟ د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو څانګې مسؤلې هیدربار ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې له جزئیاتو ښکاري چې طالبانو یوازې خپل پلویان وربللي دي. دا غلی بار خبره د ښځو لګکیو وربللو پرته د دې غونډې جوړېدل خی چې طالبان د ښځو او لګکیو حقونو ته ژمنتیا نه لري.
دا غونډه د نړیوالې ټولنې او خلکو په سترګو کې طالبانو ته د کاذب مشروعیت ورکولو پرته بل څه نه ده. اوس چې موږ نور جزئیات ترلاسه کړل چې دوی څوک وربللی دي، دا روښانه شوه چې دوی یوازې خپل پلویان وربللی دي. دا نشي کولای دوی مشروعیت زیات کړي، ځکه دوی نور قومونه او په ځانګړي ډول ښځې له پام غورځولي او په غونډه کې د ګډون لپاره ځای نشته.
هیدربار ویلی هیلشتا چې د دې غونډې له بحثونو یو به یل شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو پاړه وي. خو د دې په خبره د لګاکوی او ښځو له ګډون پرته به دا غونډه د طالبانو مشروعیت سره مرسته ونه کړي. یو شمېر افغان ښځې هم وایي یوازینۍ لاره چې طالبان پرې په کور دننه او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولی شي د لګاکوی او د ښځو حقونو ته درناوی کول دي. د ښځو د حقونو فعاله کابل میشتي فرزانه ایوبی وایي
که ښځې په یو حکومت کې نه وي، هغې ته موږ یو بشپړ او ټول شموله حکومت نشو ویلی. دوی یوازې خپل منځي جرګه جوړوي او د ځان په ګټه یې ده. دوی غواړي خلکو ته دوکه ورکړي.
طالبان دویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. خو پرون په طالبانو کې یوې سرچینې د خپل نوم د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د غونډې ته د رسنیو لاسرسی به محدود وي. د څامل د غونډې د محتوا په اړه ډیر سروخانه نه دي، خو وړاندې د دوی یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلی د دینی عالمانو په غونډه کې به د نورو سیاسي موضوعاتو په ګډون لښبګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستو په اړه هم بحث وشي. د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو بنسټونو هم مخکې ویلی وو له دې غونډې د مثبتو پایلو هیله لري. خو له دې ټولو سره سره پرون د بخل نړیوال سازمان د افغانستان همکاري سمیرا حمیدی یو ځل بیا طالبان د بشري حقوقو په نقص تورن کړل او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل د طالبانو جرګه به مشروعیت ونلری.
دا راز خزو د حقونو فعال او د پخواني ولسی جرګې غړي شین کړو خیل هم د غونډې نتیجې ته ډیره خوشبینه نه ده چې هغه به د خزو او انجونو پر روان وضعیت کې کوم مثبت بدلون راولي.
دا یو معما ده چې دې جواب څوک نشوي تر څو پورې چې موږ د دې غونډې یا د ناستې پایله ونه ګورو. یو فکر دا کېږي چې کېدای شي دغه ټولې ناخوالې چې د مخه ونیسي او هغه سوالونه چې له ولس سره دي او له ټولنې سره دي د هغوی ته به ځوابونه پیدا شي. د طالبانو ګویا همدغه د علماو ناست په توازن ته یو بهانه یا پسلای اجازه به پیدا کړي چې دغه د ټولو مشکلاتو لپاره یو رای حل پیدا کړي. د هغه مثبت اړخ ده او د تشویش اول خبره هم دا ده چې کېدای شي برخلاف طالبان کولی شي د خپل ټولو سخت دریځ ته یو مشروعیت ورکړي چې ګویا موږ ته علماو اجازه راکړي. دا د علماو فتوا ده، د علماو نظر ده، دغه غوښتنه ده او دغه شرعي وجوهات دي چې موږ باید په کوم سخت دریځ سره روان یو. موږ داس موږ حق ده او موږ به پام داره قام مختزو او دا به ته یو رسمي بنا ورکې. نو اوس معلوم شي چې دې کومه لار غوره کوي.
اوړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د اوکراین په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پرې وګڼې ګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر پورته تللی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا د روسیې لخوا یوه تروریستي حمله بللې ده. نور په دې راپور کې
اوکراینی چارواکي وایي چې د مرکزی ښار کریمنچوک پر یو سوداګریز مرکز د روسیې د توغندوی برید د قربانیانو شمیر لږ تر لږه 300 ته لوړ شوی دی. په دې پیښه کې لږ شپېتو تنو زیات نور هم ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي دیمیترو لونین نن پر خپله ټلګرام پاڼه د قربانیانو په شمیر کې د زیاتوالي خبر ورکړ. هغه همدارز لیکلی چې 14 تنه نور کسان لا هم تری تم دي. لونین ویلي د روسیې توغندوی برید سوداګریز مرکز ګرڅره ویجاړ کړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا هغه مهال چې په دې سوداګریز مرکز برید کېده لزرو زیات کسان هلته وو. د اوکراین د دفاع وزارت چارواکو ویلي دي چې دا توغندی د روسیې د ټي یو 22 ډوله بم غورځونکو په وسیله توغول شوی دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی بیګا په یو ویډیوي پیغام کې روسیا د نړۍ تر ټولو ستره تروریستي ډله وبلله. زیلنسکی د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له روسیې څخه صادرات تحریم کړي. هغه ویل نړیوال باید پوه شي چې له روسیې د تیلو پیرل، د روسیې له بانکونو سره راکړه ورکړه او د روسیې حکومت ته د مالیې ورکول یو تروریستي سازمان ته د پیسو د ورکولو معنی لري. روسیه د اوکراین پر دوهم خار خارکیف هم د توغندیو او توپونو حمله کړې دي. د خارکیف والی وایي په دې ترڅ کې د استوګنې د اپارټمنونو یو بلاک او یو خوانځای په نخښه شوی دي. د والی په وینا په دې حمله کې 15 کسان وژل شوی او د ماشومان په ګډون 22 تنه نور ټپیان دي. د روسیې پاوځ همدارس د دونباس سیمه پر لسچانسک خار هم توغندوی حمله کړې او د دې سیمه د پوځي ادارې مشر سرهی هایدای ویلی چې د خار له هم د اوکراینی ځواکونو په ولکه کې دی. خو هایدای زیاتوي چې امکان لري د خار سقوط وکړي ځکه روسانو هلته خورا لوی ځواک ځای پر ځای کړی دی. د برتانیا د دفاع وزارت نن په خپل ورځنی استخباراتي راپور کې وویل اوکراینی ځواکونو وروسته له دې چې د سیورو دونیتسک مرکزی روسانو ته پریښود د لسچانسک په لوړو کې خپل سنگرونه ټینګ کړي دي.
ازادي راډیو او ریاو سم په مخې سپورتي خبرونه ده.
په فاریاب ولایت کې د فوټبال غوړ لیگ پیل شو. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون رئیس فریدون عادل د یاد لیگ د پیل په مراسمو کې رسنیو ته ویل د فاریاب د فوټبال لیگ سیالیو کې به د یاد ولایت له مرکز او ولسوالیو څخه د فوټبال یو لس لوبډلې په خپلو کې سیالي وکړي. په یاد لیگ کې له 55 کېدونکو لوبو څخه په لومړي هغه کې بیر لیگ او آریا لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او دا سیالي یو د یو په وړاندې مساوي پای ته ورسیده. د فاریاب ولایت د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ په یاد لیگ کې له یو لسو شاملو لوبډلو څخه بریالي لوبډله به د شمال زون د فوټبال سیالیو ته لار مومي. افغان تکواندو کارانو د آسیا په کچه د تکواندو په سیالیو کې اومځای خپل کړ. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون په خبرپاڼه کې راغلی چې افغان تکواندو کارانو وکړی شول د آسیا تکواندو سیالیو کې د 500 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو اوم مقام خپل کړی. په دې سیالیو کې محسن رضایی وکړی شول خپل مغولستانی او جاپانی سیالانو ته ماتې ورکړي، خو د کوریایي سیال په وړاندې ماتې وخوړه. علی اکبر امیری خپل ازبکستانی سیال ته ماتې ورکړه، خو له ایرانی سیال یې ماتې وخوړه. حسین لطفی خپل کویتی سیال مات کړ، خو د ایرانی سیال په وړاندې ماته ومنله. د تکواندو په یادو آسیایي سیالیو کې د ازبکستان تکواندو کارانو د 4 سرو زرو مډالونو په ګټلو سره د یادو سیالیو اتلولي وګټله. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر په دغو سیالیو کې د آسیا په کچه د تکواندو تر ټولو غوره لوبڅار غوره شو او د تینس په ډګر کې نوواک جوکوویچ وکړل د سون اوکن په وړاندې د تیرې شپې په بریا سره د ویمبلډون تینس سیالیو دوم پړاو ته لار ومومي. نوواک جوکوویچ د خپلې اتلولۍ له مقام څخه د دفاع لپاره د سون اوکن په وړاندې د تینس ډګر ته لاړ، خپل سیال ته یې 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د ویمبلډون ګراند اسمبل دویم پړاو ته یې لار وموندله. جوکوویچ شپږ ځله د تینس ویمبلډون په آزادو سیالیو کې اتلولۍ ګټلې. د یادو سیالیو په دویمه مرحله کې به د کوکی ناکیس او مایک شاک په وړاندې سیالي وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به د واورې چې د پاکستان صدر اعظم وای غوړی له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي، ځکه د په وینا هغه د نوري نړۍ په نسبت ارزانه دی. په دې اړه به تاسو نظریات هم درته خبر کړو. خو تر دې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیز کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوي رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډېر ځلې د سخت دریځو لخوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبه راهیسې پیل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. پاکستان له 15 میاشتو وروسته په 13 اپریل میاشت کې د پولیو د لومړۍ پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. له هغه راهیسې په دې هیواد کې 11 پیښې ثبت شوې دي. ټول دغه پیښې د شمالي وزیرستان په هغو کلیو کې ثبت شوي چې ډیری اوسیدونکي محافظه کار او د واکسینونو ضد دي. په افغانستان کې چارواکو بیا هیله څرګنده کړې ده چې د پولیو د دغه کمپاین په ترڅ کې چې تر پنجشنبه پورې به دوام کوي، نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د پاکستان حکومت له افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر زیاتوالي ټینګار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف تیر ورځ په دې اړه په یو ځانګړي غونډه کې ویلي چې پاکستان بل دې درکه په کلنی ډول تر 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کور دننه د طالبانو پر حکومت لدی عمله انتقادونه ورځ تر بلې مخ په ډیرې دودي. خو د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د استخراج په برخه کې له هیڅ د ډبرو سکرونو د استخراج په برخه کې له هیڅ یو بهرني هیواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې د ډبرو سکاره په کورنیو شرکتونو پلوري. نور په دې رپورټ کې
په داسې حال کې چې له افغانستانه ګاونډي پاکستان ته د ډبرو سکرو او قیمتي ډبرو پر لیک انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي، د پاکستان لومړي وزیر له خپلې کابینې غوښتي چې له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي. شهباز شریف تیر ورځ ناوخته له افغانستانه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه د پاکستان د کابینې په یو ځانګړي غونډه کې ویلي، دغه هیواد ته د ډبرو سکرو د وارداتو له درکه به پاکستان په کلنی ډول 2.2 میلیارد ډالر سپما وکړي.
د افغانستان د ډبرو سکاره هماغه کوالټي لري چې له انډونیزیا به د میلیاردونو ډالرو په لګښت راواردېدل. نو دې د انتقال لپاره مو یو نظم جوړ کړی. ان شاء الله له افغانستان به د ډبرو سکرو واردات قرار قرار زیات شي او له دې ترکه به پاکستان په کلنی ډول 2 میلیارد ډالر سپما وکړي. الحمدلله 2 میلیارد ډالر او د ډبرو دا سکاره به راځي او موږ به دا پروپی واخلو، ډالر به نه مصرفېږي. دغه شان د نورې نړۍ د ډبرو سکرو پر نسبت به دا په نیمه بیه اخلو.
جو کولا بهر سے آتا تھا اس سے آدھی قیمت پر ہوگا.
خاغلی شریف د کابینې په غونډه کې د غشان د خپلې کابینې د دفاع وزیر په مشرۍ له افغانستانه د ډبرو سکرو د وارداتو د چټکېدو لپاره د یوې کمیټې د جوړېدو لارښوونه هم کړې. پاکستان چې مخکې به د ډبرو سکرو په برخه کې خپلې اړتیاوي له انډونیزیا او سویلي افریقا پوره کولې، خو په ناڅافي ډول د انډونیزیا له لوري د سکرو پر صادراتو بندیز په نړیوال بازار کې د سکرو بیې د ریکارډ تر کچې لوړې کړې. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال په نړیوال مارکیټ کې د یو ټن ډبرو سکرو بیا آن تر 450 ډالر رسیدلی. خو دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان سکاره پاکستان ته په کومه بیا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پاکستان ته د ډبرو د سکرو د صادراتو د زیاتېدو له امله په افغانستان کې د طالبانو په سرپرست حکومت انتقادونه مخ پر زیاتېدو دي. عام افغانان او د ټولنیزو رسنیو زیات شمیر چلوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې له پاکستان سره د ډبرو سکرو او نورو قیمتي ډبرو د قراردادونو جزئیات او څرنګوالی باید له ولس سره شریک شي. خو د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پاکستان په ګډون له هیڅ هیواد سره د قانونو د استخراج هوکړه نه ده شوې، بلکې د دوی په خبره د کورنۍ شرکتونو سره دی وی هوکړه لمخې د ډبرو سکاره پر دوی پلورل کیږي او دوی خپل بازار ته پکاتو هغه افغانستان ته صادروي. د دې وزارت وایي عصمت برهان ازادي رادیو ته ویل
البته رسمي قرارداد نه لرو خو صرف دونه کوو چې پر خپل داخلي سکتور باندې پر خپل داخلي شرکتونو باندې خرڅو پر خپل تجارانو بیا دا شرایط د قیود نه اجدو چې تاسو پاکستان ته یوسی تاجکستان ته موري یا ازبکستان ته یوسی ایران ته موري د اوس لپاره د دوی لپاره هم دغه بهترین مارکیټ ورته جوړ شوی دی نو ځکه دوی هلته استي نو تقریبا چې کله دی د غلام خان بندر تر رسوي هلته یو ټن پر پاکستانی کمپاینرو باندې او د پاکستانو باندې غالبا 50 زره کلدارو باندې دوی فرخرسوي
که څه هم معلومه نه ده چې دغه کورنی شرکتونه د چا دی خوړاندې په ټولنیزو رسنیو کې داسې ادعاګانې شوی چې دغه شرکتونه تر ډیره د طالبانو په مشرانو پورې اړه لري خو د طالبانو د حکومت د قانون او پېټرولیم وزارت په دې اړه وضاحت نه ورکوي د قانونو د کیندنې د قانون لمخې باید له ټولو شرکتونو سره د شوی او تړونونو څرنګوالی په ډاګه شي چې د کومو اصولو پر بنسټ چاته دغه قرارداد ورکړل شوی د قانون او پټرولیم وزارت ویان عصمت برهان وایي په ورځنی ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکاره صادریږي خو رویټرز خبری اژانس 13 میاشت د پاکستانی چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتنی ډول 1500 ټنه یاده کړې و د قانون او پټرولیم وزارت ویان وایي د دوی د جیولوجیکی څېړنو پر بنسټ په ټول افغانستان کې د ډبرو سکارو اتیا بیلابیل زیرم شته چې اوس مهال یوازې 14 زیرمو استخراج روان دي وایي د ډبرو سکارو په دې 14 زیرمو کې نږدې 23.5 میلیونه ټنه سکاره موجود دي د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په تیر یو ونې کې د ډبرو سکرو له درکه 329 میلیون افغانۍ اوایید راټول شوی د دې وزارت ویان وایي اوس مهال په ټول هیواد کې د قانونو د استخراج په برخه کې له بیلابیلو کورنی شرکتونو سره یو سل شپږتیا هوکړه لیکونه شوی چې یوازې شپېته د طالبانو په مشرۍ حکومت کړی او پاتې نوري د تیر حکومت شوی قراردادونه وو
په دې اړه مو ستاسو د نظر پوښتنه نظر هم غوښتی وو ډیرو د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې وبښئ راته نظرونه پرېښې دي ګلاب جان لیکلی د افغانستان اوسني واکدارانو کې داسې څوک نشته چې لکه د پخواني ولسمشر اشرف غني په شان ورته ځواب ورکړي بلې پاکستان په اوسنیو حالاتو کې د افغانستان سره د خپلو مهمو ګټو لپاره راشه درشه کوي محمد صابر لیکلی متاسفانه د امریکا دولت هم په دې برخه کې مقصر دی چې د افغانستان شتمنی کنګل کړی او اقتصادي بندیزونه پرې لګول شوی دي عبدالرزاق لیکلی هر څوک چې دا پریکړه منی هغه د افغانستان او افغانانو دښمنان دي دغه راز د واتساپ لارې مو هم ډیر غږیز پیغامونه راته پریښي دي د څو تنو به واورو
نوم می عبدالسماد نیمروز ولایت ختماس کې ما د ډبرو سکرو به تاکي زما نظر دا چې ډبرو سکره امارات اسلامي پاکستان ته بيخي په نیمه بایڅ چې خوشي ورکی ټون $25 باندې ورکی چې تقریبا هغه په کلدار چې ناچیز قیمت ده در حال کې جهانی نرخ $3.5 فی ټون نه ډیر او جالب دا چې پاکستان صدر اعظم اعلان کوي چې د سکرو له طریقې د افغانستان سکرو له طریقې موږ د کال $2 میلیارډ ګټه کوو در حال کې چې د افغانستان ټول اوایت چې طالبان ټولی په کال کې $2 میلیارډ نه کیږي نو دوی ته ډیر د شرم خبره ده د افسوس خبره ده
مصطفی احمد زای چابا شریف چکو موضوع ویل د دې دوی لپاره ډېر غټور د سکه په افغانستان کې یو ټن سکارم په $15 په پاکستان کې په $160 او په نړیوال بازار کې په $313 امریکایي ډالر تمامېږي نو دا د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مثبت ګام ده او ښه چانس ده ځکه دوی اوس د دې استفاده کوي راتلونکي نه ډارېږي چې دا چانس لاسه ورنه کړي او بد وختانه چې په دې کې زمونږه د حکومت سل سل لاسته پکې
په ډبرو سکرو باندې چې کوم هغه دا یعنی کلدارو باندې معاملې کې د افغانستان لپاره پتاوان ده خو خبردار دي په افغاني او ډالرو باندې راکړه ورکړه وشي
مالی مدی بلخ ولایت نه مې در سره خپل نظر شریکوم پاکستان چې کومه خبر کړی دا چې موږ به افغانستان سره افغانستان نسکاره په کلدار اخلو نو دا د افغانستان لپاره د افغانۍ ارزښت ټیټي او په مقابل کې د کلدار ارزښت چیږي نو په دې حالت کې د موږ نورې معاملې سختيږي
عبدالحمید مبارز دی هم د پکتیا ولایت څخه زما نظر خوده ده چې د افغانستان د ډبرو سکاره چې کوم دی دا د افغانستان دننه پروسس شي او پاکستان ته دینه انتقالږي اگر که شهباز شریف دې ته هر څومره لیوالتیا خودلی دا خو زما نظر دا ده چې هغه په افغانستان کې دننه پروسس شي او خارجي هیوادو ته دینه ځي ځکه د اقتصاد له نظره خام مواد خارجي هیوادونو ته تک د افغانستان یا د نورو هیوادونو په توان ده باید همدلته پروسس شي تر څو بیا لوړه او یو په دوه چنده در چنده شي
فضل الدین افغان یم د کابل نه. کانونه د موږ ملي شتمنۍ ده او ملي ارزښت ده، او د دغو شتمنۍ چې اوس په کلدارو باندې پلورل کېږي دا به یو ملي خیانت وي د خپل هیواد سره. نو که چېرته دغه هغو قانون باندې ولاړ شي چې افغانستان د پلور په برخه کې لري، هر کان چې ښکل کېږي او په نړیوالو باندې پلورل کېږي په هغه قانون په اساس که وشي دا به ډېره ښه وي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو 2:00 خبرېدو ته چمتو دي د خزو لپاره او اساسي بشري حقوقو. خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویل د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویل دي چې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لغېوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالي سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې وانګي دا خبرې پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چې چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین روانه اونۍ د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د 1,000,000 ډالرو بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په 2 الوتکو کې نن سهار کابل ته راورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمالي ویدیس کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یوه ټیم په برید کې یو روغتیا پال او 2 پولیس وژلي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې چیرې چې د پولیو ډېرې پیښې ثبت شوې رامنځته شوې ده. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو 2 هېوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته، او ډېر ځلې په پاکستان کې د سخت دریځو له خوا پر واکسیناتورانو حملې کېږي. لکه د افغانستان په څېر په پاکستان کې هم له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین له پرون دوشنبې راهیسې پیل شوی ده. پاکستاني چارواکو ویلي د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2.5 میلیونه 600 زره زیاتو ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې بیا چارواکو هیله څرګنده کړې چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر 5 شنبې پورې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد واکسین شي. د اوکراین په مرکزی ښار کریمینچوک کې د خرڅلاو پر یوه ګڼه ګوڼې مرکز د روسیې د یوه توغندوي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1300 دی. ټپیانو شاوخوا 2000 ته رسېدلی دی. د کریمینچوک والي دیمترو لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوي برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره شپږ دېرش تنه تر اوسه انتري تم دي. چارواکو ویلي د برید په وخت کې دغه مرکز په دننه کې له زرو زیات کسانو. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې ټل والي تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم دې سرمشریزې ته وینا وکړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنن او زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ دورا په دې خالص پیغام ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د خوانځي او دروازې بندې دي. طالبانو څو ځله ویل چې دوی د انجنونو لپاره د زده کړې زمينه برابروي، بیا لغه ورسته لوم ټولګي څخه تر 12 مې پوري خوانځي د انجنونو پر مخ خلاصوي. خو هم خلک وایي چې د طالبانو په دې وعده باندې باور نه لري، ځکه په تیره 15 کلنه واکمنۍ کې هم تر اخره هم دا خبره کوله، خو په 15 کلونو کې دا کار ونه کړ. په داسې یو وضعیت کې انجونو او میرمنو ته څه کول پکار دي تر څو په کورونو کې تر یو بریده ځانونه د سواد لیمه څخه برخمنې کړي؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده، بخصوص بالای خانم‌ها و دختر خانم‌ها.
دادی خون که آزیتان نجند غگو چه دی طالبانو پا بیجلی واکمنهی که لدولسم تولگیس خدی پورت سنفون اینجونو تا دلیک لواست زمینه برابر کرده. مخی تردی چه دی خون که آزیتا دی خونیس کورس پاکل معلومات اوران دیکلو دیگو میرمن و لال سخد زان خبرو چه زدکری ندی کری. ما گل لام داسی میرمنو سخده. وای دا چه دی مسافر خواند لیک نشوی لوستای؟ ډیره سخت به ورته تمامیده.
د موږ په وختو کې په ځواني کې خو خاتون برا لیکل کېدل، نو خط به مجبور یا ورور ته وړ خوند خپل ته به وړ، نو هغه خط به چې ولوسته موږ به واورېده، نو موږ بل چې کاش کې خو موږ ایزده وای چې خپل ملستله خپل ملیکل د ما سره چې نظامی، نو هغه چې خط برا لیکل ډیر سخت و.
نجیبه بیا وایي چې د زده کړې لپاره عمر مهم نه دی، هر وخت چې هڅه وشي لیک لوست کېدلی شي. دوی څو میرمنې یو ځای کېږي دیو بل په مرسته یو څه زده کوي.
کولای سم یو څه لیکل لوستل، خو نور خدای سي ساتيري چې نشته، خو لږ فکرم بل شي، بس د خپل خارخوندو سره خبرې کوو، یو سل رقم خبرو نه خبرېږم، اګه کیږو بس نو خپلم یو دغه کې پیدا کوو تجربه او خیاریږو. باز کنه کور کې چې سړی وي چې شنه به خبر شي کنه، باز څوک چې درس وای علاقه سره لري هغه تر چې څو ژوند وی علاقه لري کنه چې باید وای.
22 کلنه نرګس د 12م ټولګي زده کوونکې ده چې لومړی سن څخه د ډاکټرۍ هیله پسره کې و. نوموړی وایي چې اوس هم د طبابت له لارې خپل هیواد او خلکو ته د خدمت ارمان لري، نو ځکه قلم او کاغذ نه دی ښی. ښوونکې آزیتا نژند ته ورځي چې په لیک لوست کې مرسته ورسره وکړي.
زه د ښوونځي 12م شاګرد وم، کله چې زه دومره ښوونځي د موږ ښوونځي بسته وم، زه ډېره ناراحته شوم. بېرته راغلم کور ته چې د موږ ډېره ښوونځي والی بس شوې ده، زه ډېره بیمار شوم، سخت اوریې مې لاسه ورکړه. لږ خبره شوم چلته کور جوړ شوی ده، دی هم درس ورکوي. ته راغلم ځان مې شامل کړې پکې درس مې ویلو. زه استاد آزیتا نه ډېره مننه کوم، د استاد هم د خور یم چې ډېره ښه استاد دي. موږ ته یې بېرته ورید دوباره وخت چې تاسو کولی شئ درس ووایي. او زما غوښتنه دا د امارت اسلامانه چې د موږ هیواد جوړ شي، موږ سخت نیاز لرو. مانور چې ډیر نه خوته راو خپل مچ مزه آینده کې یو ډاکټر شوم چې خپل وطن ته هیوا ته خدمت کوم د تاریخ نه.
لږ وخت څخه چې شپږم ټولګي څخه پورته انجنونو ته د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړې اجازه ور نه کړل شو، یو شمیر میرمنې په دیاڅه کې شوې چې لیویلاري نه لیویلاري څخه افغان انجنونو ته د زده کړې زمينه برابر کړي. ښوونکي آزیتا نژان چې د خپل خور په مټې ښوونیز کورس پرانیستی لامداسې ښځو څخه ده. دا چې ښوونکي آزیتا څنګه په دې وتوانېدله چې د لیک لوست ور پرانیزي، په دې کار کې څومره ستونزې ګاللي او انجونو ته د زده کړې له لارې څخه خنډونه څه ډول لرې کړي دي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې ځوابوي. په پیل کې ورنه پوښتو چې له څومره وخت را په دې خوا انجونو ته د لیک لوست زمینه برابره کړې ده.
تقریبا مدت 3 ماه میشه که ما یه آموزشگاه بر دختر خانمایی که از مکتب باز ماندن ساختیم. و
کابودری میشتی که چی موږ دغه ښوونیز مرکز د غونجونو پر مخ پرانیستی دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته سنفونو کې وي، او اوس د طالبانو په دویم ځلي واکمنۍ دو سره په کور ناستی دي. په خپل خپلوانو او چارچاپېره ګاونډیانو کې مې چې د ښوونځي جنکۍ ناهیلې او پریشانه لیدلې چې ښوونځي ته نشوی تلی، نو دا فکر به راسره پیدا شو چې راځه ښوونیز مرکز پرانیزه. دې ته په تمه شوم چې ګوندې طالبان مکتبونه پرانیزي، خو دا کار ونه شو. ما او خور مې په ګډه پریکړه وکړه چې له وم ټولګي څخه پورته انجونو ته درس شروع کړو. تر هغه وخته چې ښوونځي بند وي، موږ خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوو تر څو انجونې درس زده کړي او بیا ښوونځي ته د تګ انګیزه پیدا کړي.
دخترها درس خدا فرا بگیرن و دوباره انګیزه رفتن به مکتب د اینا ایجاد شوه.
تاسو کوم مضمونونه درس ورکوئ؟
تایمای متفاوت داریم، دو تایم
بیلا بیل تایمونه لرو. په یو تایم کې ریاضی، کیمیا، فیزیک، مثلثات تدریسو، او په بل کې پښتو، دری، انګلیسی او دې ته ورته نور کتابونه دي. په دې کورس کې له اویا تر اتیا پورې نجونې درس وایي. موږ د هر ټولګي لپاره یو یو کتاب لرو. د هغو لمخې نوٹ ورکوو. قلم او کاغذ په خپل زده کوونکي د ځان لپاره اخلي. د موږ لخوا یوازې رایگان درس ورکول کیږي.
فقط اثر ما به تر رایگان درس داده میشه.
د تاسو د کورس په پرانستل سره آیا نورې ښځې هم دې ته تشویق شوي چې انجنونو ته د زده کړو زمینه برابر کړي؟
خوشبختانه باید گفت که با ایجاد از این کورس ما با چند دختر
لنی کمر غدی دی کورس ل پرانستل و سرسام چې موږ له څو نور انجونو سره هم اړیکه ونیوله. هغه د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د موږ په چیر انجونو ته زده کړه ورکوي. دوی ته کورسونه پرانستې دي. زه د تاسو د خبرونې له لارې څخه په ټولو غو باسواده ښځو غږ کوم چې نورو ته د زده کړې زمینه ورته برابره ده. دوی د خپل امکانات نسبموي. د افغانستان بې وسو انجونو ته درس ورکړي تر څو موږ انجنونو ته چې ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي یو وړکای خدمت کړی وي.
در خانمایي کې اصلا په شش بالا نه میتونن به مکتب برن بکنیم.
په ورځ کې څو ساعت درس ورکوي؟
فرق میکنه نظر به حجم انمی تدریس
توپیر کوي. د اون ټولګي زده کوونکو ته لږ وخت درس ورکوي خو د لوړو ټولګي انجنونو لیکل واست به ډیر وخت نیسي. کوم انجونې چې دلته راځي له دې کورس نه ډېرې خوښې دي، هېڅ غیر حاضري نه کوي. دوی وایي په کور کې ډېرې زیاتې خوښینې وو. له هغې ورځې څخه چې دلته راځو راتلونکي ته مو امید پیدا شوی دی. ښایي یوه ورځ ښوونځي پرانیستل شي او دوی مکتب ته لاړ شي.
شاید روزی شوه که در مکتب برای روزینا باز شوه و به مکتب روند.
د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي څخه د پورته انجنونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. تاسو له دې څخه ویره نه لرئ چې پوښتنه به درنه وسي چې ولې د انجنونو ته درس ورکوئ؟
کورس در شرایط برگزار شده که امارت اسلامی محدودیت های بسیار زیادی را وضع کرده بخصوص بالای خانم.
دا کورس په داسې وخت کې پرانستل شو چې اسلامی امارت په بیلابیلو برخو کې په ښځو بندیزونه لګولې دي. د زده کړې ارزښت دومره ډیر دی چې په مقابل کې موږ له هیڅ ډول ګواښ څخه هم نه ویریږو. زه هغو انجونو ته چې له ښوونځیو څخه پاتې دي وایم چې خپل امید د له لاسه نه ورکوي. زموږ کورس ته دې راشي، وړیا درس ورکوو. یا دې هم په خپله سیمه کې دې ته ورته کورسونه ولټوي. ورد شي خو لیک لوست دې نه پرېږدي.
بروشان باز می شود و اینا می توانند به مو اهداف و آرزوهایی که در آینده دارن انشاءالله برسند و هم می رسند.
تاسو په یوازې ځان انجنونو ته درس زمینه برابر کړئ که کوم څوک در سره مرسته هم کوي؟
مرسته کمک ها باید بویم که هیچ کسی تا حال پیدا نشده که بر ما کمک کنه. که
د مرستو په برخه کې وایم چې تر دې دمه له موږ سره هیچ هم مرسته نه ده کړې. موږ خپله کورته نږدې دوه کوټې نیولې دي، همدلته درس ورکوو. ورځ تر بلې د زده کوونکو شمیر زیاتیږي او دوی انګیزه پیدا کوي چې راشي او دلته درس وایي.
دخترها تعدادشان زیات میشه و اینا انګیزه پیدا میکنن که اینجا بیان و درس بخونن.
پوهنیار شبنم سالیه د انجونو د زده کړې د ارزښت پکله وایي که یوه ښځه باسواده وي ټوله کورنۍ باسواده کیږي. نو انجونې زده کړې ته پرېږدي.
فکر کوم چې هغه اساسي ترین عامل د ټولو بدبختیو دا د چې موږ بېسواده اوسو. یو کس چې بېسواده وي هغه خپله اعتماد په نفس ډېر زیات ټیټ وي، اقتصادي خودکفایي نه لري، د خبرو جرأت نه لري. موږ له ښځې نه توقع لرو چې دا ښځه باید سالمه کورنۍ ټولنې ته وړاندې. تعلیمي مدیریت کې یوه خبره ده، وایي که تاسو یو نارینه باسواده کوئ تنها یو کس هم باسواده کړی، او که تاسو یوه ښځه باسواده کوئ تاسو یوه ټولنه باسواده کړې ده، یو کورنۍ هم باسواده. که مېرمنې زده کړې ولري د کورنۍ جوړښت له لحاظه، موږ په کورنۍ کې بخصوص افغاني کورنۍ کې چې موږ معمولا ډېری کورنۍ ګډ ژوند لري، هلته خوا کې خسر لورونه انرند او دغنی ټول یو جزوند کې کومه دواړه طرفه به سواد ولر او یو بل درک نکي. او دا مناسبه ز فکر کوم چې ډیر زیات چیرېان ولري. مست دا شی دا دی یو به سوادي لغه ذهن د سینه په سینه د تفکر راغلی دی. او موږ یو وخت ته د دانه دی ویل شي د کولای شي ځان ته فکر ولري، دي ځان ته حقوق ولري. نو دې فکر کې چې ز څنګه یم غورم دغه سیده ما څو ورځې تیر کړي باید غورم دغه ستیر کې کاغذ د کړي وو کې پوسې سي ولا دغه زهم ذکر کولای دوی پیږي چې نه ولا غورم انسان او افزام انسان یم او زم ځان ته حقوق لرم، زه کولی شم خبر ولرم او زه کولی شم خپل خبر ومنم. غورم باید خپل ځان ته بیل نظر ولې فکر کوم دا ډیره د تاوتریخوالی په کورنۍ کې دی. د دې باید چې د تاوتریخوالی سطح راکم.
درنو دوستانو، په خبرونه کې موږ اوریدل چې د طالبانو له واکمنې دوست څخه وروسته دا چې له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي، یو شمېر انجونو زده کوونکو کورنیو زده کړو ته مخه کړې ده. د دوی په باور تر هغه وخته چې ښوونځي د دوی پر مخ خلاصېږي نو دا ډول زده کړې هم ورته ګټورې دي. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تېره بیا د افغان انجونو او میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 4 4 6 1. دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق
دا ساتي رادیو درنو ریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مې به بل خبرونې ته هرکلای کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، دا ونې د طبیعت په حق باندې خبرې کوو، دا چې انسان د طبیعت نه څنګه ګټه پورته کوي شي او په نړیوالو اسنادو قوانینو کې سره غلي دي، همدارنګه په ملي قوانینو کې. په دې بس کې را سره دی محترم عبدالسبحان مصباح، افغان حقوق پوه. مصباح صاحب، په پیل کې قدر ته وایي چې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق یعنی څه؟
ډېر زیاته مهرباني، مننه. د طبیعي حقوق هغه حق ده چې یو حقوق دي چې زی په طبیعت استواره وسی او تر څنګه انسانان هر زمان او هر مکان کې پرته له کوم تبعیض نه لږه استفاده وکړي، مګر دا چې د قوانینو یا د موضوع قوانینو پر بنسټ په هغه باندې محدودیتونه وضع شي. پرته له انسان یو طبیعي مخلوق ده او ټول طبیعت ټول هر څه د انسانانو لپاره رامنځته شوی دی، نو کولای شي چې لغه نه استفاده وکړي. لکه حق د ژوند، حق د ژوند یو طبیعي حق ده او له طبیعت سره استواره ده، نو هر انسان کولای شي چې لغه نه استفاده وکړي. د آزادۍ حق هم همدغسي یو حق ده، آزاد اوسي انسان آزاد ده، مګر دا چې د قانون پر بنسټ باندې د حق سلب شي، حق مالکیت، حق د تحصیل، حق د مساوات او د دې نور حقوق یا سلسله حقوق چې د دې منشأ طبیعي ده او د طبیعت سره دوی پر اساس استوار دي او مستفیدی دي.
آیا په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د طبیعت د ګټه اخیستنې د حق په تړاو سره غلي کڅنګ؟
د بشر په تاریخ کې په طبیعت باندې بحث شوی ده او په مختلفو ادوارو کې دا تعریف شوی دی او په موضوع قوانینو کې باندې بحثونه راغلي. نو طبعا نړیواله سطحه باندې دې لپاره چې دا حق یو نړیوال حق ده او انسان چې په هر ګوشه د دنیا کې اوسي دې حق نه باید استفاده وشي، یو سلسله اسناد چې هغه نړۍ منلې دي اکثریت هیوادونو او انزا کړي دي دغه نه پیروي کوي. لکه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه په دې کې طبیعي اساسي حقوق د انسانانو په نظر کې نیول شوي دي. بیا په اسلامي بشر د حقوقو اسلامي اعلامیه همدا رقم د بشر د حقوقو کمیسیون یا د مدني او سیاسي حقوقو کمیسیون کنوانسیون نړیوالو کنوانسیونونه هم په دې کې خپل نقش لري. نو دا موارد په نړیواله سطحه باندې په ډېر زیاتو اسنادو کې باندې بحث شوی ده چې زه فکر کوم دلته اوس موږ نشو کولای چې په دا ټولو مواردو مشخصه بحث وکړو، ولې اسناد ډېر دي چې په دې هکله راغلي دي.
کور ودان مصباح صاحب، همدارنګه په ملي قوانینو کې څنګه دې موضوع ته اشاره شوی کنه؟
د افغانستان قوانین هم د نړیوالو قوانینو د شرعي احکامو نه په الهام سره په دې باندې بحث شوی ده او په همدې استوار دي چې انسان د آزادۍ د حق نه نیولې چې د طبیعت نه استفاده او وکړي تر ټولو دغه نړیوالو اساسي حقوقو نه چې طبیعي حقوق هم دي. بیا د دې تر څنګه د لپاره چې له دې طبیعت نه ښه استفاده وشي د محیط زیست مسله هم مطرح ده چې یو سلسله قواعد د جزا په کود کې په نظر کې نیول شوي دي چې د هغه پر بنسټ باندې د طبیعت نه د حق نه د ښې استفادې لپاره یو سلسله محدودیتونه په نورو خلکو په نظر کې نیول شوي دي چې البته دا قواعد په نړیواله کچه هم دي چې څوک له دغه حقوقو نه منظمه توګه استفاده وکړي، نو د محیط زیست مسله هم مطرح ده. د محیط زیست نه هدف هم دغه ده چې طبیعت نه سمه استفاده وشي، او طبعا په نړیوالو قوانینو کې د طبیعت نه د استفادې لپاره یو حق افغانانو ته دا ورکړی په ملي سطحه باندې چې هر افغان هر ګوښې ته د افغانستان سفر کولی شي، هلته کولی شي ژوند وکړي، او د هغو مواردونه چې په عامه توګه اوسي نه یې دولت حق اوسي نه د خلکو له هغې استفاده وکړي.
اول او په کوم مواردو کې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې حق نقص کیږي؟
حق کچیرته نقص کیږي هغه بیل بحث ده، نو د نقص د حق لپاره مګر دا چې وزر داسې مواجه وزر اوسي چې هغه بیا بیرته په قوانینو کې ورته استثنا راغلي اوسي، د نقص مسله یو بحث ده. ولې محدودیت بیا د دې لپاره چې نظم رامنځته شي او د دې طبیعي حقوقو نه په مساوي توګه او داسې استفاده تي وشي چې بل چا ته ضرر ونه رسیږي، نو یو سلسله محدودیتونه راغلي دي چې دا محدودیتونه په جرایم تبدیل شوي دي، هغې ته مجازات ورکړي دي تر څو خلک د هغه نه په استفادې د طبیعي حقوقو نه یا له طبیعت نه په ټوله کې په آرامه توګه او په مساوي توګه او پرته له کوم جنجاله
مسبا صاحب، په اوسنیو شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو دغه حق څنګه ارزوئ؟
په افغانستان کې متاسفانه لکه څنګه چې په نورو څانګو کې ستونزې دي، نو دا ټولې ستونزې له دغه انسانانو اساسي حق نه چې د طبیعت نه دغه څه چې په طبیعت کې دي له دې نه د استفادې د حق نه د محرومیت او محدودیت مسله هم مطرح شوی ده. مثلا حق د ژوند چې انسان یو طبیعي مخلوق ده او د طبیعت نه باید برخوردار وشي، ولې په ناحقه توګه د دوی د ژوند له لاسه ورکول دا یو غټه ستونزه ده. د آزادۍ حق چې ځینې افغانان د موږ نشي کولی چې مثلا د دې حق نه په هغه رقم سره چې دیا استفاده وکړي، دا موضوع د امنیتی ستونزو له کبله دغه رقم اقتصادي ستونزې سیاسي ستونزې هم د دې عامل شوي دي چې د محدودیتونه رامنځته کړي. نو ګرچې له تېر نظام نه اوس دا حق تر ډېره حده پورې ښه ده، یعنی محدوده خلک دي چې له دې نه محرومه دي، او اکثریت خلک کولی شي چې نن سبا له دې حق د طبیعت نه ښه صحیح استفاده وکړي، هر خواته چکر لاړ شي، په سفر لاړ شي او د طبیعت نه استفاده وکړي، ولی په هر حال بیا هم ستونزه شته.
دا چې د طبیعت نه د ګټې اخیستنې حق البته نقص نشي، دولت څه باید وکړي؟
دولتونو ته لازم ده چې د ښو قواعدو په وضع کولو او د دې قواعدو په منظمه توګه او په مساوي توګه د تطبیق په واسطه باندې د خلکو د عامه پوهاوي په واسطه باندې د دې حق د نقص نه مخنیوی وکړي، او د دې تر څنګ خپل دولت ته لازمه ده چې د طبیعي حق یا کوم حقوق چې دي هغه په موضوع قوانینو کې ورته نور هم ځای ورکړي، او تر څو دې ته زمینه مساعده شي چې وګړي له دې نه په منظمه توګه استفاده وکړي.
په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په اړه.
خنو زما په نظر خو دا یو مهمه مسله ده، ځکه چې طبیعت لپاره ستونزې د طبیعي حقوقو نه د طبیعت نه په استفادې لپاره ستونزې چې د حکومتونو له خوا نه حل نشي، نو هغه ته باندې حکومتونو په چارو باندې بدې اغیزې کوي. نو لازمه دا ده چې د حکومتونو له خوا نه طبیعت لپاره داسې زمینی را مساعد شي چې د دغو ټولو حقوقو نه او د ټولو امتیازاتو نه چې په طبیعي توګه خدای تعالی هست کړي دي له دې نه ښه استفاده وشي، تر څو ټولنه خپل تکامل خواته هغه رقم چې لازمه ده لکه نورو هیوادونو کې چې زمینی مساعد شوي دي، پرمختللو هیوادونو کې هغه سي په افغانستان کې هم مساعد شي او هر څه مخ په خکې دوشي.
ډیره مننه کوم کورودان مسپاس. قدرمن اوریدونکو تاسو د عبدالسبحان مسپا افغان حقوق په خبرې د طبیعت نه د ګټه اخیستنې د حق په تړه واوریدي. نو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ساس پوزور کزریګم تاسو ټول په لاس پاره ملام عمل شه. خوشاله اوسئ.
زولے زولے غمو سرا وطن در نظمہ